د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسي پلوسي کابل تتلې او هلته له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائي رئیس عبدالله سره کتلې دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د دیار لسواتنه ویل مریض کال د لومړی شپږو میاشتو ریپورت خي چې په دغه موده کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې شپږ زره څلور سوه واتیا تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران سره یوځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. په خبرونه کې پر هغه مسلو سربیره چې یاد مو کړي نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د زابل چارواکي په دې ولایت کې د کوچیانو پر کېږدۍ د وسلوالو د راکټ د یوې مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون د درې تنو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د زابل چارواکي وایي د وسلوالو په راکټي بریدونو کې دیارلسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه پیښه پرون له غرمې وروسته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو له کندهار څخه د امنیتي ځواکونو د اکمالاتي موادو د کاروان په نښه کولو په هدف پر دغه کاروان د شاجوی ولسوالۍ د بازارګان په سیمه کې راکټي بریدونه وکړل چې د راکټ دوې مرمۍ په سیمه کې د کوچیانو پر کېږدو ولګېدې. ښاغلي سیال، په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه وویل
دغه اوارونه او راکټونه چې دوی په کتار باندې وارول هغه راغلي دي. دوه دانې په دوه کېږدیو کې نښتي دي چې دیارلس تنو ته یې مرګ ژوبله اړولې. شپاړس تر اوسه پورې موږ ته اطلاع چې ولایت مقام ته رسېدلي دیارلس دي. درې تنه شهیدان لرو، لس ټپیان لرو. په شهیدانو کې یوه مېرمن ده، یوه کوچنۍ ماشومه جلۍ او یو هلک دي، او په ټپیانو کې ښځې ماشومان او کوچنیان ټول شامل دي.
وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته انڅه نه دی ویلي. په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. البته دا خبره د بغلان چارواکو کړې ده. دغه عملیات له شپږ ورځو راهیسې د دې ولایت په ډنډ غوري، ډنډ شهاب، بودین او کلګي کې پیل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند د دغو عملیاتو په اړه فواد امان ازادي راډیو ته وویل
تا اکنون ساعت و اراضی زیادی از وجود طالبا هم در دند خوری هم در دند شهابالدین و کلگه پاکسازی شده. ده ها طالب
تر اوسه پورې ډیرې سیمې په دند غوري، دند شهابالدین او کلگه کې پاکې شوي. لسګونه طالبان د هغوی د مهمو قمندانانو په ګډون وژل شوي دي. د ښاغلي امان په وینا دغه عملیات به په بغلان کې تر هغو دوام وکړي چې دا ولایت بشپړ له طالبانو تصفیه شي. دفاع وزارت بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په دې عملیاتو کې وژل شوو د طالبانو مهم قمندانان د بغلان لپاره د دې ډلې نومول شوی مرستیال والي قاری بختیار او د سمنګان ولایت د روی دواب لپاره د دې ډلې نومول شوی ولسوال مولوي شمشاد یاد کړی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په ابازک کلي کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر وژلی دی. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وژل شوی مشر چې رحمت الله یاد کړی او ویلي چې د هغه په وژلو سربیره دغه راز په دې عملیاتو کې یو اراده موټرسایکل او یو شمېر پوځي تجهیزات هم د پولیسو لاسته ورغلي. ښاغلي احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وژل شوي او همداشان د دې ولایت په مدغې ولسوالۍ کې څلور کسان د وسلوالو سره د اړیکو په تور افغان ځانګړو ځواکونو نیولې دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ټویټر د خروار ولسوالۍ عملیاتو کې وژل شوي کسان ملکي وګړي بللي، خو د نورو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو درناوی باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي چې نن په اونیز خبری کانفرانس کې چې له دولتي تلویزیون خپرېده څرګندونې کولې وویل چې د سوریه او ترکیې ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو مخالف دی او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه‌های ترکی در سوریه است؟ این غیر قابل قبول هست و همونجور که عرض کردم مثلا به تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است.
تیرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په محقق ډول د جګړې له درېدو سره موافقه وکړه چې پر اساس کرد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکول شي له دې سیمې ووزي. سبا د ترکیه د موقت اوربن مهلت پای ته رسیږي. راپورونه وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه 5 ملکان او 3 سرتیري وژل شوي دي. وروسته له دې چې هند د کشمیر د کورواکۍ امتیاز لغوه کړ، دا په دې سیمه کې تر ټولو خونړۍ نښتې دي. دواړو خواوو په متناقضو څرګندونو کې ویلي چې د بېګنۍ او وړمې شپې د جګړې له کبله د تلفاتو شمېر ښایي زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د دې نښتو په اړه پر هند واچوله. ویویل لومړی هندي لوري په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې په قصدي ډول پر ملکیانو ډزې وکړې. د پاکستان پوځ وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ملکي وګړي د هندي پوځیانو په ډزو ووژل شول او دوه پاکستاني سرتیري او 15 نور ملکیان ټپیان دي. جنرال غفور زیاته کړه چې د پاکستان پاکستاني سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي پوځیان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي، خو د هند پوځ ویان ویلي چې په کوپواره سیمه کې دوه هندي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی سترګې ته په لارې دی چې د اکتوبر له 23 تر 24 پورې په سوچ کې د روسیې افریقا د لومړۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي. د پوتین په وینا په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې د پوځي او سوداګري همکارۍ په ګډون پر یو لړ مختلفو مسایلو نظریات سره تبادله کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
درنو دوستانو ستړي مشه، خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو ډاټ کام کې تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړي کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په افغانستان کې بشري مرګ د ناورین تر کچه رسیدلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د 1490 لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو راپور ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پېښو کې 6478 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې اړه بېلابېلې شمېرې وړاندې کړې دي چې دقیقې شمېرې به یې وروسته په یو رپورټ کې واورو. د امریکا د کانګرس مشره نانسي پلوسي کابل کې وه او دغلته یې د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج لا هم نه دي څرګند او همدارنګه د بل خوانه د سولې خبرې هم دي. د مشان په کابل کې د دغو افغان چارواکو سره په کوم مسلو غږېدلي رپورټ پیلرو. همدارنګه به د سیاسي چارو له یو څېړونکي احمد سیدی سره مرکه هم پی درواورو. د هلمند عالمانو د ننګرهار د هسکې مینې په جومات کې د جمعې د ورځې برید غندلی دی. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې 19 پروګرامونه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام دی در اورو او همدارنګه د سپورت 19 پروګرام د لوبو میدان هم اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی رپورټ ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د 1490 لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو رپورټ ښیي چې په دغه موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پېښو کې 6478 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوازې د تېرې جمعې په ورځ شاوخوا 100 تنه ملکي وګړي په هسکه مینه کې په یو جومات کې د چاودنې پر مهال مړه او ټپیان شول. لږ تر لږه 70 په دغه جومات کې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان دي. له بلې خوا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر وایي چې په جګړه کې د ښکېلو غاړو ناوړه پالیسۍ د دې سبب شوي چې ملکي تلفات زیات شي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
د غراپور خې چې په افغانستان کې د 1390 لمریز کال په لومړی شپږ میاشت کې د جګړو او بیلابیلو نورو امنیتي پیښو په ترڅ کې 1601 تنه ملکیان وژل شوي او 3846 تنه نور ټپیان شوي چې په دې کې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری د یو خبری کنفرانس پر مهال ویل چې دا شمیرې د 1990 لمریز کال د همدې مودې په پرتله 8.6 سلنه زیاتوالی ښیي.
از مجموع 6487
د ملکی وګړو د ټولې مرګ ژوبلې کچا 6408 تنه خودل شوي چې له دې ډلې 3046 نارینه، 1506 ښځې او 1604 ماشومان وژل شوي او یا ټپیان شوي، خو د 101 تن نور وژل شوي جنسیت له کمیسیون سره نه دی ثبت شوی.
راپور ښیي چې له ټولې مرګ ژوبلې څخه 15 سلنه د طالبانو لخوا، 3 سلنه د داعش ډلې، 11 سلنه د دولت د ملاتړو ځواکونو، 10 سلنه د نامعلومو لورو او پاتې شمېر ملکي مرګ ژوبله په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو له امله رامنځته شوې ده. دغه ارقام د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د کارکوونکو له لوري راټول شوي دي. تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما هم د اکتوبر په 10 په یو رپورټ کې د ملکی تلفاتو د بیساری لولیدو خبر ورکړی وو. طالب ویان سبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د راپور رد کړ او د مرګ ژوبلې پړای پر بهرنیو او افغان ځواکونو واچوله. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل چې افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته پوره پام کوي او هڅه یې دا ده چې د دوی په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. نوموړي د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو واچوله. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر عزیز احمد تسل وای په جګړه کې د ښکېلو غاړو ناوړه پالیسۍ د دې لامل شوي چې ملکی تلفات زیات شي.
غلط پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې ملکی تلفات زیات کړي دي. جګړې هغه قوانین چې باید مراد کړي اوس جګړه ښارونو ته رسېدلې ده، مخنیوي لپاره یې په کار دا ده لوری بدل شو، جګړه ودرو.
دغې ادارې د افغانستان د جګړو له ښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکی مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د ملکی مرګ ژوبلې تازه بېلګه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري کلي په جومات کې د تېرې جمعې پېښه وه چې د ماشومانو سپینګیرو په شمول 3 تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د 1390 هجري لمریز کال د لومړۍ شپږ میاشتې رپورټ ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې 6408 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا سوز موږ کله ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم بیا کابل ته ځو. د امریکا د کانګرس مشره نانسی پلوسی کابل کې وه. دغلته یې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړي. اغلی پلوسی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. واصل وصال له کابله تفصیل راکوي.
له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره د امریکا د کانګرس د مشر په لیدنه کې تر ډیره تمرکز پر سولې او د جګړې پر سیاسي حل لارې وو. د ولسمشر مانیس خرسنیو ته پاستول شوې لمه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له نانسی پلوسی او ورسره پلاوي سره په کتنه کې ویلي دي چې سولې لومړیتوب دی، خو هغه سولې چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي او د اساسي قانون ارزښتونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي. د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې سره ګنده کړی چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د حضور د نویت څرنګواله د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوو تړونو پورې اړه لري او په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د څرنګوالي د هر تصمیم په اړه بحث وشي. په غو بیان کې چې کابل ته د نانسی پلوسی په مشرۍ د دواړو ګوندونو د وکیلانو په ګډون د پلاوي له سفر وروسته خپور شوی پکې ویل شوی چې اغلی پلوسی د امریکا له دفاع وزیر مارکس پر سره چې پرون کابل ته ورسید او همدا همدارز له پوزي قومندانانو او سرتیرو سره هم کتلی دي. د نانسي پلوسي په مشهي د امریکا د کانګرس پلاوي کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره هم کتلی دي. د اجرایي ریاست مرستيال وین امید مسام مازد رادیو ته ویل چې اجرایي رئیس سره د نوموړي په لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت او د تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې اترې کړې دي.
امریکا به عنوان دوست
استراتیژیک افغانستان امریکا د افغانستان د استراتیژیک ملګری په توګه د چارواکو سفرونه او ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په ځانګړې توګه د افغانستان په روانو اساسو حالاتو کې اغلی پلوسی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر درلود ټینګار یې وکړ چې امریکا په هیڅ صورت ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د ځان لپاره یو امن ځای جوړ کړي او له دې ځایه مختلف هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا وګواښي.
ایالات متحده امریکا تهدید کنه.
د ښاغلي مسم په خبره د امریکا د کانګرس مشر په دغه کتنه کې ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي، خو دغه هیواد د تیر وطن سکلونو د لاسترړونو خوندیتوب هم ورته مهم دی. خو د چارو پوهان بیا افغانستان ته د امریکایي چارواکو د وروستیو سفرونو په اړه څه نظر لري؟ د چارو پوه احمد سیدی:
کایند افغانستان د وضعیت نه تشویش لري. یو دا چې انتخابات ریاست جمهوری نتیجه به څنګه شي، آیا بیرته چې د مثال خبرې اترې آغاز کېږي دولت افغانستان په دې باره کې څه دیدګاه لري؟ بیا د جنګونو تلفان هم په افغانستان کې زیات شوی. بل د افریقایانو په دننه کې هم مخالفت دی، یعنې هم حزب دیموکرات هم حزب جمهوري خواه تلاش کوي چې په افغانستان کې هر څه تصمیم نیموسي باید د امریکایان د ضربین نه لرې نه وي.
له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر افغانستان ته په خپل لومړني سفر کې له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو پر اغېز او د سولې د بهیر پر راتلونکو پړاوونو له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. خو د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې هغو خبرو لاندې چې له ده سره ملو ویلي، امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راښکته کړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د کانګرس مشر نانسي پلوسي کابل کې وو. دغلته د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. اخواته د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې په دې وروستیو کې کابل ته د امریکایي چارواکو سفرونه له دې امله زیات شوي چې د افغانستان په وضعیت کنټرول ولري. زما همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو سفرونه افغانستان ته زیات شوي دي.
دا چې موږ چې امریکایان د افغانستان د وضعیت نه تشویش لري، یو دا چې انتخابات ریاست جمهوری نتیجه به څنګه شي، آیا بیرته چې د مثال خبرې اترې آغاز کېږي دولت افغانستان په دې باره کې څه دیدګاه لري؟ بیا د جنګونو تلفان هم په افغانستان کې زیات شوی. بل د افریقایانو په دننه کې هم مخالفت دی، یعنې هم حزب دیموکرات هم حزب جمهوري خواه تلاش کوي چې په افغانستان کې هر څه تصمیم نیموسي باید د امریکایان د ضربین نه لرې نه وي.
بله سیدی صاحب، دغه سفرونه څه مرسته کولای شي د افغانستان د روان وضعیت او حالت سره؟ یو خوا د انتخاباتو مسلې دي، بلخوا د سولې خبرې اترې دي، بلخوا د افغان چارواکو رهبرانو ترمنځ کشمکشونه هم دي. دغه سفرونه څه مرسته کولای شي دغه حالت سره؟
بله، د لیدرشپ رهبرانو په منځ کې کشمکشونه شته، اما د امریکایانو تلل او راتلل دا تاثیر لري چې امریکایان افغانستان نه دي هیر کړی، یعنی په افغانستان په اوضاع باندې متوجه دي، دقت کوي، نه غواړي چې د کنټرول له لاس خلاص شي. چې امریکایان توجه ونه کړي هغه تشویش لري چې افغانستان وضعیت بحرانی شي، له کنټرول له لاس ووځي. بیا دا یو امیدواري ده چې امریکایان تر اوسه تر سیوري لاندې دا وضعیت نیولی، کوشش کوي چې دا وضعیت مهار کړي، مدیریت.
د انتخاباتو په بهیر کې هم د بیلابیلو لوریو د مداخلو خبرې اترې کېږي، د سفارتونو او د بیلابیلو نورو هیوادونو د مشرانو. څه فکر کوئ چې دغه امریکایي چارواکي چې کابل ته سفر کوي دوی یو نو غواړي چې د انتخاباتو بهیر داسې یو نتیجه ولري چې ټولې خواوې پکې راضي وي، دغسې یو هڅه کېږي؟
یوازې جانبست امریکا سفیر نه دی تللی، کمیشن انتخابات د ایران سفیر دی تللی، د انګلیس تللی، رئیس سفیر دی اروپا تللی، د کانادا سفیر دی تللی. بیا نه مملکتونه چې دلته پیسې ورکوي خامخا غواړي چې نظارت هم وکړي، اونانی که نان دان فرمان دان، دا یو واقعیت.
احمد سیدی د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو چې د کابل ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیل کیږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. افغان محصلان ګڼې ستونزې لري، خو یوه ستونزه هغه مهال هم ده چې کله دوی له پوهنتونونو فارغ شي تر ډیره پورې بې اسنادو ګرځي او تحصیلي اسناد ورته په وخت نه ورکول کیږي. فیروزی عزیزی په دې موضوع باندې یو ریپورت جوړ کړی چې د یو افغان محصل په څرګندونو پیلېږي.
موږ هلته ډیپلوم وخت لري، دلته فرصت هم کنه، ما د یو بل چا په ځای باندې کار کول، خو ما اسناد نه درلودل چې زه هلته رسمي مقرر.
سیلاب دوه کاله وړاندې د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی دی، خو اسناد یې یو نیم کال وروسته له فراغت نه ورکړل شوي او د ده په خبره په دې موده کې زیات کاري فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
مونږ بار بار د خپل ډیپلوم د اخیستلو هڅه کړې ده، خو مونږ تقریبا یو یا یو نیم کال وروسته خپل ډیپلوم ترلاسه کړی دی. البته چې دا یو دولتي پانتون هم دی، خو بیا هم مونږ د ډیپلوم او ترانسکریپ ترلاسه کولو کې یعنی یو تر یو نیم کال پورې ځنډ کړی دی. همداسې زما نور ملګري هم شته چې حتی تر اوسه هم خپل ډیپلوم نه دی اخیستی، خو دې یو یو نیم کال کې مونږ ډیر کاري فرصتونه لاسته ورکړي دي.
سیلاب اوس مهال اوسګار دی، دای وایي ډیرو ادارو ته مراجعه کړې خو مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د اداره پلیسی هم فارغ شدیم، سال 96 تقریبا دنبال کاریابی بودیم که هیچ نتیجه مثبتی یا قناعت بخشی حتی برای خودیم.
محمد حسن چې په کابل پانتون کې د اداري او مدیریت په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او ماستری یې په خصوصي پانتون کې کړي، وایي نه یې اسناد ترلاسه کړي او نه هم دنده لري. دای بیا پر ځینو خصوصي پوهنتونونو انتقاد کوي چې خپلو حقیقي محصلینو ته په خپل وخت اسناد نشي ورکولای، خو خیالي محصلانو ته بیا د پیسو په بدل کې جعلي اسناد ورکوي.
د خصوصي بیشتر فعلا کورس است، یک بزنس است.
یو شمیر خصوصي پوهنتون موسمه سوداګري پیل کړي. زداسي پوهنتون پیژنم چې اسناد پلوري، د لیسانس او د ماستری خو دولتي پوهنتونونو کې بیا نور ستونزې لکه درسونو بې کیفیتي او تعصب شته چې محصلین ورسره مخ دي.
محمد حسن له اړوندو پوهنتونونو او د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت څخه د محصلینو د اسنادو د ژر تای مراحل په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتونکي دي. تر دې وړاندې هم په دې اړه په وار وار شکایتونه شوي دي، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په وزارت کې ستونزه نشته او هغه محصلین چې د اسنادو په ترلاسه کولو کې له ډیر ځان سره مخ کیږي مقتدي مراجعه وکړي. د دغه وزارت ویان فیصل امین
پوزات کې ستونزه نشته، په یو وخت کې خلاص کیږي. هر محصل چې اسناد د دوه میاشت یا درې میاشت نه دې ځان کیږي، هغه کولی شي چې وزارت ته رسمي شکایت ولیکي، راشي وزارت ته چې موږ یو لاره د حل ورته پیدا وکړو.
ښاغلی امین وایي یو شمېر محصلین په خپله مونوګرافونه ناوخته دفاع کوي چې دا بیا د نورو محصلینو د اسنادو د ورکړې بهیر هم ځنډوي. خو شته داسې محصلان چې وایي د دوی په پوهنتونونو کې آن د دوو کلونو د فارغ شوي محصلانو د فراغت غونډې یو ځای نیول کیږي او په دې ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د تحصیلي اسنادو د ورکړې د دوو میاشتو قانوني موده تر 12 میاشتو پورې ځنډیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغان محصلانو د تحصیلي اسنادو په ترلاسه کولو کې مو د ځنډ د ستونزې په اړه ریپورت واورېده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تازه په افغانستان کې د ولسمشري د انتخاباتو یو سیال ټیم د ثبات او همپالنې د ټیم چې مشري اجرایي رئیس عبدالله کوي ادعا کړې ده چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ځینې قلفونه مات شوي دي او دوی همدارنګه په ځینو کسانو هم تورونه پورې کړي. زما همکار واصل وصال په کابل سټوډیو کې دی. وصال صاحب، له تاسو نه به هم د دې تورونو په اړه او هم په دې اړه چې خپله کمیسون او امنیتي ادارې څه وایي معلومات واورو.
ډېره زیاته مننه انسب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم نن شپه وړاندې خبري ناسته لرله او په دغه خبري ناسته کې دوی وویل چې د شپې څه باندې 9 بجې د کمیسون هغه ډیجیټلي مرکز چې د چرته چې رای دي او ټوله ډیټا خوندي ده، دغه د دروازې قلفونه مات شوې دي. دوی د ټاکنو کمیسون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ او د ټاکنو کمیسون امنیتي سلاکار په دغه موضوع کې تورن کړل. دوی ویل چې دوی په دغه موضوع کې لاس لري او دوی غوښتنه وکړه چې د دغو کسانو دندې دي وزنډول شي، او دوی په دې برخه کې د سیرنو او تحقیقاتو غوښتنه هم وکړه سو دغه موضوع معلومه شي چې بالاخره دغه کار که شوی وي نو د څه هدف په موخه شوی دی او هدف یې څه و او ولې دغه کار ترسره شوی دی. دوی ویلې چې دوی ورغلي و کمیسون ته او دغه موضوع یې له نږدې هم لیدلې او دوی ته د نو سرچینو هم معلومات ورکړي چې دغسې یو کار شوی.
کمیسون او دغلته امنیتي ادارې چې دا د کمیسون دوی پیدا لري دوی څه وایي؟
د انتخاباتو کمیسون انسب دغه موضوع کاملا رد کړی دا او ویل دي چې دغه څه هیڅ کار نه ده شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې دا یوازې ادعا ده او دغه موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کلکه توګه باندې رد کړی ده. بلخوا د کورنیو چارو وزارت هم د کمیسون په چارو کې هر ډول مداخله او لاسوهنې رد کړي دي. دوی هم څو دقیقې وړاندې یو اعلامیه خپره کړه د کورنیو چارو وزارت ویان او هغه وویل چې موږ یوازې د انتخاباتو د امنیت د ساتلو مسؤلیت لرو، موږ په هیڅ ډول د کمیسون په چارو کې مداخله نه کوو. نو کمیسون او د کورنیو چارو وزارت دواړو دغه موضوع رد کړی ده. یوازې د ثبات او همپالنې ټیم دغه ادارې لري چې ګوندې په دغه برخه کې امنیتي سلاکار او ځینې پولیسو او درنشا لاس لرل دي. انسب
ډیر زیاته مننه کوو. واصل وصال و چې له کابل د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم دغه ادعا په اړه ریپورت راکوچوي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې هغلته چې ډیجیټلی مرکز دی یا چیرې چې ډیجیټلی معلومات ساتل کیږي قلفونه یې مات شوي او دوی همدارنګه د دارالانشا د یو شمیر چارواکو په شمول امنیتي چارواکي پکې تورنوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشرتابه دا ادعا په بشپړه توګه رد کړې او د کورنیو چارو وزارت چې د امنیت په برخه کې همکاري کوي هغوی هم په دې برخه کې لاس لرل رد کړي او دایم رد کړي چې ګوندې داسې څه دي په کمیسون کې شوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ایران په سوریه کې د ترکیې له پوځي حضور او د دې هیواد په شمالي سیمو کې د دې هیواد د پوځي پوستو د جوړولو په وړاندې مخالفت څرګند کړ. ترکیې ویلي چې پولې ته نږدې د سوریه په شمالي برخه کې چې انقره غواړي پکې یو خوندي سیمه رامنځته کړي پوځي پوستې جوړې کړي. نوري راسره په سټوډیو کې دی، نور تفصیل لداورو.
ایران په سوریه کې د نننه د ترکیې د پوځي پوستو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیو درناوی باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په اونیس خبري کانفرانس کې چې له دولتي تلویزیونه خپرېده څرګندونې کولې وویل چې د سوریه او ترکیې ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو مخالف دی او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه های
که د سوریه په خاوره کې د ترکیې پوځي حضور دی یا په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوستو جوړول دا د نه منلو وړ دی او همغسې چې مې وویل هغه په اصطلاح د ملګرو ملتونو د سازمان د یو خپلواک غړي پر ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت تیری دی. تیرونی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په معقد ډول د جګړې له درېدو سره موافقه وکړه چې پر اساس یې کورد ځواکونه چې ترکیې په وړاندې جګړه پیل کړې وکولی شي له دې سیمې ووځي. دې ته په پام سره چې د ترکیې د معقد اوربند مهلت سبا سهشنبه پای ته رسېږي د سوریې کورد ځواکونو چارواکو ویلي چې لیواله دي چې د امریکا په منځګړیتوب د رامنځته شوي اوربند د رعایتولو لپاره د سوریې له شمالي برخې خپل ځواکونه وباسي، خو په دې شرط چې د ترکیې په مشرۍ ځواکونه په سیمه کې پاتې کورد ځواکونو او ملکیانو ته اجازه ورکړي چې د جګړې له سیمې ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون یکشنبه وویل چې انقره نه غواړي چې یو کورد وسلوال هم په هغه خوندي سیمه کې پاتې شي چې ترکیه یې د رامنځته کولو پلان لري. هغه زیاته کړه چې ترکیه به پر دغې مسلې له روسیې سره چې ځواکونه یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په پلوي جنګیږي خبرې وکړي چې کورد ملیشې د سوریې له منبج او کوباني سیمو وباسي. دغه راز ټاکل شوی چې د ترکیې
ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د تور سمندرګي په غاړه د سوچي په تفریح ښارګوټي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
دوستانو له نوریاس نوری سره پاتې کیږو. وخت 4:30 بجې شوي. یو ار بیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د زابل چارواکي په دې ولایت کې د کوچیانو په کېږدۍ د وسلوالو د راکټ د دو مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون د درې تنو د وژل کېدو او لس نورو ټپي کېدو خبره کوي. دا پیښه د زابل په شاجوی ولسوالۍ د بازرګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. افغان چارواکو ویلي دغه عملیات له شپږ ورځو راهیسې د دې ولایت په دنډغوري دندې شهابالدین او کلیګي کې پیل شوي. دفاع وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په دې عملیاتو کې وژل شوي د طالبانو مهم قمندانان د بغلان لپاره د دې ډلې نومول شوی مرستیال والي قاري بختیار او د سمنګان ولایت د روی دواب لپاره د دې ډلې نومول شوی ولسوال مولوي شمشاد یاد کړی دی. ایران په سوریه کې د نن د ترکیه د پوځي پوستولو جوړولو سره مخالفت څرګند کړه. ویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ پولو درناوی باید وشي. راپورونه وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه اووه ملکان او درې سرتیري وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دې ته سترګې په لاره دی چې د اکتوبر له 23 تر 24 پورې په سوچي کې د روسیې افریقا د لومړنۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې غ ځانګړي پروګرام لرو چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او همدارنګ د سپورت پروګرام چې د لوبو لډګر پروګرام دی هم خبريږي. خو تر هر څه مخکې په مخکې څو سپورتي خبرونو ته امید ظاهر ملي دروري.
سلور افغان لوبغاړي د انګلستان د سل بال سیالیو لپاره و پیرودل شول. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او قیس احمد هغه لوبغاړي دي چې د دې نویو سیالیو په لومړي فصل کې به ولوبي. راشد خان او مجیب الرحمن د سیالیو ته په 15,000 پاونډه، محمد نبی په 10,000 پاونډه او قیس احمد بیا په 15,000 پاونډه پیرودل شوی دي. د سل بال سیالۍ بیخي نوی دي چې د 2000 کال د جولای او سپتمبر ترمنځ په انګلستان او ویلز کې کیږي. د دې سیالیو د اصول له مخې یو بالر یا توپ اچون کې پرله پسې 15 بال هم کولی شي او د لس توپونو د وشتو حق هم لري. په دې سیالیو کې یو اننګز یا پاڼۍ سل بال او پاور پلی یا د میدان دننه د 15 وشتو بالونو یا توپونو لپاره نه لوبغاړي پات کېدای شي. د سیالیو کې د لومړي ځل لپاره اته لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان فوټبال فیډریشن وایي د کابل د خوځو فوټبال سیالۍ یې پیل کړي دي. د فیډریشن د خبرونو مرسیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د خوځو د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې او د یو لیک په شکل پرمخ ځي. د وایي دا سیالۍ د فوټبال فیډریشن د کلنی مهالویش سره سم او د فیډریشن د خوځو کمیټې له خوا ترسره کیږي چې هدف یې د فوټبال خزینه ملي لوبډلې او د خپل عمر اړوند لوبډلو ته د لوبغاړو ټاکل دي. ښاغلی امینی وایي دا سیالۍ به اته ورځې دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي که څه هم د خوځو د لوبو پر وړاندې یو شمېر محدودیتونه او آن ستونزې شته خو بیا هم له فوټبال لوبې سره د ښځو لیوالتیا زیاته ده او آن په ډېر شمېر ناامنو ولایتونو کې هم د فوټبال د ښځو کمیټې فعالیت لري. او سویلي افریقا د هندوستان پر وړاندې په درېیمه ټیسټ لوبه کې هم خونه ځلیده. که څه هم هندوستان د درېیمې سیالۍ په لومړي اننګز کې د نه لوبغاړو په اوټ کېدو سره 499 منډې وکړې او بیا د سویلي افریقا نوبت شو خو سویلي افریقا ونه توانېده چې آن خپله ورځ هم بشپړه ولوبوي. سویلي افریقا په خپلې لومړۍ پاڼۍ یا اننګز کې د لوبې په درېیمه ورځ یوازې 122 منډې وکړې او ټوله لوبډله وسوځېده. د هندوستان په توپ اچونکو کې امید جادف درې، محمد شامی، شهباز ندیم او رویندر جدیجا دوه لوبغاړي اوټ کړل. خو هندوستان خپله دویمه پاڼۍ یا اننګز ونه کړ او له سویلي افریقایي وغوښتل چې پاتې رنزونه پوره کړي. سویل افریقا اوس هڅه کوي چې نن او سبا یاد هدف پوره کړي او په درې ملوبه کې بریا خپله کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسې هم داسې مایوسه کیږي، بیا تاسې هم په دې نامه خلق خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منو دونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمال پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولي راته وایي ګوډه لنده شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بده لګېږي. خو موږ بس اوسې کاره که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پلار هم بده لگیگی، پرون هم بده لگی، پتول این آقا خو خدای کرده ده. نو تولی دا وینا ورطا که سلا گوڑا لاشا لالا پبل نامه بوله کنه. بیده ایسی نومی ورطا اخلی چه پلانه آقا خوشالیگی چه گوڑی ورطوی لیه آقا بده مانی جنگو نکی پی. ده ویسی پندق ساعت که لا مل وی اولامی او مل کرده وی نو دوخ نه بده مانی او سوره.
زه دا درې ګوتې مړې شوې بس د لږ نظر کوې بس په کلوخته کښې نهشته بس دا درې کاله کښې نه وه رارسه اوس به راپسخان یم ټول قربان بېګانه چې راسې بیا راپسخان یو داسې وایي دا دا شاله ده وداسې دغه کوي.
غټې د موره پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دارې ورته چې دا د موږ رکان تلای نه سي ته خو داسې ځې موږ داسې په ولاړې ځو اوس دی خو ډېری خفه کېږي که نه.
ته پخارې څه وي دي
یو چې پخار دې شته
پخار دې شته
موږ ته څه که جوړولی شو اوس دغه د پخا د ور جوړه کړې پخا نه شي جوړولی په چا به برد وکړې چا ته به څه ووایې دا خفه کېږي موږ خو خفه کېږو پخا یې نهشته پخا یې نهشته زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورسره کوم چې خدای دې توسې همدغارې کړي.
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږئ مایوسه کیږئ بیا تاسې هم په دې نامه خلق خبرې زیات زیات منی هسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمي هغه سر نه پې خلاصیږي او نور خو دا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شئ.
د
زه دو ډوله دا ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډېر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده همدا اوس. یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړي دي، یا د باندې سړک کې موټر وهلي دي، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا موردتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کیدلی سي ماشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کیدلی سي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یوه برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل سي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبل وي او د یو حیوان هم پښه ژوبل وي، هغې ته یې ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره یې پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وي، مسخره کوي، دوی حمزه کوي، مسخره وي پې باندې ملنډې وي پې باندې. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته تکې دی بیلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ایت څه پکار دي خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري.
دا او د ورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي، اول د پلار او مور په دې وپوږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه سي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ. د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی، ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي، او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. مونږ باید اشتباه ونه کړو، داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ، ډېر تشکر.
قدر من دوستانو دا وعد ماشوم ده حقونو خپرونه تربیه پارزه کی چی است الله مو مال او ملګری.
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو میدان په یو بل ونیزه خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ وسی لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، تیره اونۍ د جمعې په ورځ په افغانستان کې د شپږیزې په نوم د کرکټ پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېدي. په روانه خبرونه کې به د دغه سیالیو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل جار عبدالرحیمزي سره مرکه ولرو.
ډېر داسې هلکان وو، تنکي ځوانان هم پکې وو، او نور داسې کسان وو چې ملي لوبډله نه څه وخت په نیمې ملي لوبډله کې ځای نه درلوده.
دغه شان د افغانستان د سوک وهنې ملي لوبغاړی سهیل احمد د خپل ورزشي او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
زما سوک وهنې ته تقریبا دولس دیارلس کاله کېږي، چې پنځه کاله وشو شپږ کاله وشو چې زه اوس مسلکي بوکس کوم پروفیشنل.
آیا پوهیدئ چې د شپږیزی په سیالیو کې کومو توپ وهونکو ښه توپ وهنه او کومو توپ اچونکو ښه توپ اچونه وکړه؟ پروانه خپرونه کې په دې اړه هم معلومات درکوو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې امید زهیرمل برابر کړي.
سلور افغان لوبغاړي د انګلستان د سل بال سیالیو لپاره و پیرودل شول. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او قیس احمد هغه لوبغاړي دي چې د دې نویو سیالیو په لومړي فصل کې به ولوبي. راشد خان او مجیب الرحمن دې سیالیو ته په یو سل پنځه ویشت زره پاونډ، محمد نبی په سل زره پاونډ او قیس احمد بیا په شپېته زره پاونډ پیرودل شوي دي. د سل بال سیالۍ بیخي نوې دي چې د 2000 کال د جولای او سپتمبر ترمنځ په انګلستان او ویلز کې کیږي. د دې سیالیو د اصولو له مخې یو بالر یا توپ اچونکی پر له پسې پنځه بال هم کولی شي او د لس توپونو د ویشتو حق هم لري. په دې سیالیو کې یو اننګز یا پاڼۍ سل باله او پاور پلی یا د میدان دننه د پنځه ویشتو بالونو یا توپونو لپاره نه لوبغاړي پاتې کېدای شي. د دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره اته لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان فوټبال فیډریشن وایي د کابل د ښځو فوټبال سیالۍ یې پیل کړي دي. د دې فیډریشن د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د ښځو د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوي او د یو لیک په شکل پر مخ ځي. د وایي دا سیالۍ د فوټبال فیډریشن د کلنی مهالویش سره سم او د فیډریشن د ښځو کمیټې لخوا ترسره کیږي، چې هدف یې د فوټبال ښځینه ملي لوبډلې او د خپل عمر اړوند لوبډلو ته د لوبغاړو ټاکل. ښاغلی امینی وایي دا سیالۍ به اته ورځې دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي که څه هم د ښځو د لوبو پر وړاندې یو شمېر محدودیتونه او آن ستونزې شته، خو بیا هم له فوټبال لوبې سره د ښځو لیوالتیا زیاته ده او آن په ډېر شمېر ناامنو ولایتونو کې هم د فوټبال د ښځو کمیټې فعالیت لري. او سویلي افریقا د هندوستان پر وړاندې په درېیمه ټیسټ لوبه کې هم ښه ونه ځلېده. که څه هم هندوستان د درېیمې سیالۍ په لومړي اننګز کې د نهه لوبغاړو په اوټ کېدو سره څلور سوه اووه نوي منډې وکړې او بیا د سویلي افریقا نوبت شو، خو سویلي افریقا ونه توانېده چې آن خپله ورځ هم بشپړه ولوبوي. سویلي افریقا په خپلې لومړۍ پاڼې یا اننګز کې د لوبې په درېیمه ورځ یوازې یو سل دوه شپېته منډې وکړې او ټوله لوبډله یې وسوځېده. د هندوستان په توپ اچونکو کې امید جادف درې، محمد شامی، شهباز ندیم او رویندر جدیجا دوه دوه لوبغاړي اوټ کړل، خو هندوستان خپله دویمه پاڼې یا اننګز ونه کړ او له سویلي افریقا یې وغوښتل چې پاتې رنزونه پوره کړي. سویل افریقا اوس هڅه کوي چې نن او سبا یاد هدف پوره کړي او په درېیمه لوبه کې بریا خپل کړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
یو ور بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د 2019 کال د شپږیزې شپږم پړاو کرکټ لیګ د تیر جمعې په ورځ د اکتوبر په 13 نیټه د مس عینک اتلانو لوبډلې پاتلولۍ پای ته ورسید. دا دوهم ځل دی چې دغه لوبډله د دې سیالیو اتلولۍ ګټي. له دې وړاندې د سپینغر بازانو دوه ځلې، د بند امیر خمارانو یو ځل او د کابل بازانو هم یو ځل د دې سیالیو اتلولۍ خپله کړې وه. د دې سیالیو د نورو معلوماتو لپاره مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل جار عبدالرحیمزي سره خبرې کړې او په پیل کې مو ترې پوښتنه کړې چې د ویسټ انډیز سره د سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړ کله اعلانېږي او آیا د شپږیزې له سیالیو به کومو لوبغاړو ته په نوملړ کې ځای ورکړل شي؟
که هم چې په شپږیزه کې هلکان ښه وځلېدل، ډېر داسې هلکان وو، تنکي ځوانان هم پکې وو، او نور داسې کسان وو چې ملي لوبډلې نه څه وخت په نیمې ملي لوبډله کې ځای نه درلوده، نو هغوی هم ښه وځلېدل. شک نشته چې دا ډیر مهمه سیالی وي او طبیعي ده څوک چې پرفارمنس کوي نو د مخکې تګ لاره ورته پرانیستل کیږي. په ځانګړي ډول زه هغه ځوانان یادوم چې هغوی ښه پرفارمنس کوي نو هغوی مخکې تر مخکې نولس کلنو کې دي او نور د ملي ټیم کومه هلکانو چې پرفارمنس وکړه نو هغوی به بیا د سلیکشن کمیټه په هغې باندې پریکړه کوي. او بل دا چې تاسو چې د ویسټ انډیز لوبډله اعلان شوی ده نوملړ اعلان کړی ده نو که خدای کول منګه نوملړ به هم د دې اونۍ تر اخره پورې ان شاء الله تعالی چې اعلان شي او له رسنیو سره به شریک شي.
یعنی امکانات شته چې د شپږیزې کې چې کوم نوي هلکان ښه وځلیدل د ټي ټوینټي دپاره په سکواډ کې ځای ورکړل شي؟
نوي هلکان خو ما وویل کنه کوم تنکي ځوانان چې هغوی تیار په مختلف لوبډلې برابر دي ایمرجنګ او د نونس کلن لوبډلې او ملي لوبډلې ان شاء الله تعالی چې ډیرای به دي جذب سي.
اکبر ته راو ګورځي او د شپږیزې سیالۍ ته نو شایانو باندې د خلکو نیوکې وی په ځنګړي ډول په منیجمنت باندې مثلا په تیرو کلونو کې بار بار ژمنه وشو چې د مینوالو د پاره باندې د زینو د لویدلو مسله و چې بل اخر تر دیش پګیزی پورې حل نشو منی چې سنځي موجوده وي.
نه زه نه منم ځکه زه نه منم چې که تاسو خو دلته وي دا کومې نوا چې هم دلته و نو غوی د ماته په ګوته کې چې ته جای کمال ته چې موږ جوړ کړو اغه درې کې متل لوي کې نه کنه حبيب چې کنه طبيب موږ د غوښتنه کړې و کدا جی نه داسې وي چې موږ ته د واکه را کړی و وی سی چې دا جی نه تاسو جوړ کړو موږ نو جوړ کړی بیا موږ را مو رښتیا هم او دغه نیوکه زه منم چې میدان وړکې ده گنجائش کم ده دا نیوکه زه بالکل په سر کو منم چې جای نسته اوس کنو د جای موږ بنو سټینډونه جوړ کړو کوم سټینډونه چې واغم جوړ کړی و.
بل مسله جار صاحب چې د شپږیزې په سیالیو کې وکتل شو د امپایرینګ په برخه کې اوسنه ستونزې ولیدل شوې د امپایرانو له لورې نه د کرکټ د لوبغاړو شکایت په ځینو مواردو کې موجود و چې پریکړې غلط کیږي او دا شاید لومړنی ځل نه وي چې د افغانستان د کورنۍ کرکټ په برخه کې دغه ډول یو ستونزه را پیدا کیږي. له دې نه وړاندې په بیلابیلو لیګونو کې دغه ستونزه وه ولی زمونږ امپایرینګ تر دې دمه په سمه توګه باندې پریکړې وکړي هغه حالت ته نه دی رسیدلی.
بس دا چې امپایرینګ داسې یو برخه ده چې په هغې کې په ډېرو غټ غټو لیګونو او په هغې کې ستونزې شته شک نشته چې په ډېرو نړیوال سټیج باندې چې کوم هغه دي هغې کې هم ستونزې خلکو لیدلې دي تاسو ټولو به لیدلې وي. ځکه مثال د نړیوال جام درکولی شم دا اوس چې تیر شو نړیوال جام چې په انګلستان کې و په دې کې پایلو به کې امپایرانو په رولز کې یعنی تیروتنه وکړله. څوک چې تیروتنه وکړي طبیعي ده چې د هغه په پرفارمنس باندې تاثیر کوي د هغه په دې کارکردګۍ باندې تاثیر کوي هغه په پام کې نیول کیږي هغوی ته هغه خپل اندازه کومه چې سزا را په اصطلاح چې پرفارمنس کې کمی راشي میچونه کم ورکول شي هغه کار سوی ده. بل دا ده چې قصدي عمل نه ده سوی که چېرته قصدي عمل سوی او تثبیت شي نو د هغې سزا بیا بل ډول ده.
یعنی د شپږیزې په تیر لیګ کې چې څو ورځې وړاندې پای ته ورسېدو ځینې امپایران جرمانه شوي دي؟
جرمانه نه دي. ما ویل که تاسو پام ورته کړی وي چې نیوکه سوی وي لکه تاسو پام کړی ځینې امپایران تر پایلو پورې بیا په هغه کې ونه درېدل په سیالیو کې یعنی ونه درېدل از امپایر امپایر نه کړلې امپایرینګ ونه کړ په سیالیو کې.
د لوبډلو د هانرانو په اړه باندې مطرح و تر اخره ویل کېږي داسې چې د شپږیزې د شپږو لوبډلو نه درېو لوبډلو چې و هغه هانران نه درلودل دغه خبره تر کومه حده رښتیا ده؟
څلور لوبډلو هانران لرودل دوه نه لرودل کابل بازان او سپین غر نه لرودل او هغه افغانستان کرکټ بورډ په خپل غاړه اخیستی او ټول لګښت او دا نور څه څلور وړ لرودل.
دغه دوه لوبډلې چې تاسو یاد کړئ سپین غر او کابل بازانو ولې دا هڅونه شوه که څوک پیدا نه شول یا په یعنی دلچسپي نه وکړ څنګه؟
داسې و چې منځ کې خو په هغه کې هم بدلون راغی په هغه کې تیر کال راهیسې که فکر وکړي دوه درې ځلې څلور ځلې تقریبا بدلون راغی په مشرتابه کې بدلون راغی ځینې خلکو به له چا سره خبرې کړې وې ځینې به له چا سره کړې وې. بل بیا دا و چې شپږیزه زمونږ کله اعلان کړه نو ټول خلکو ته مونږ ویل دي څومره خلک چې حاضر شول هغوی راغلل ځینې خلک نور هم وو چې دې ته حاضر شي خو هغه پوره معیار یې نه پوره کوو کوم چې د مونږ غوښتنه او هغه هغه یې پوره نشه کړلی نو مونږ اړو چې بیا په خپله وکړو دغه لګښت ټول کرکټ بورډ په خپل سر باندې واخیست.
اوس چې دغه دوه لوبډلې تاسو یادې کړې سپین غر او کابل بازان زینی لوبغاړو آف د ریکارډ زینی معلومات چې مونږ تر کړی غدا دي چې دوی ویره لري چې شاید کرکټ بورډ هغه ژمنې چې دوی سره کړی دي په ځانګړي ډول د لګښت په برخه کې دوی ته هغه امتیاز ونه رسیږي. دې برخه کې څومره ډاډ موجود دی؟
څومره کسان چې کرکټ بورډ اخیستی دي په رسمي ډول باندې او د پیسو په بدل کې اخیستي هغه ټول ته پیسې ورکوي، د کیس کومه ویره نشته.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل جار عبدالرحیم زی اوس هم د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبغاړی سهیل احمد خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
زما نوم سهیل احمد دی، زه افغان یم، په انګلستان کې اوسېږم او افغانستان لپاره لوبه کوم د بوکس په رشته کې. زما سوکوهنې ته تقریبا 12-13 کاله کېږي چې 15 کاله وشو، 16 کاله وشو چې زه اوس مسلکي بوکس کوم پروفیشنل. نو اوس پورې مې 14 مسابقې کړې دي چې په 14 کې مې یو بلل او باقی مې کټلې دي. دا زما سره ډیر وخت نه شوق، اول زما کرکټ سره ډیر شوق ذکر چې وطن کې ما وړو کې ما یو 10 کاله نه پورې دلته ما به چې کله خارج تلاړم نو ولته کرکټ دومره کم ځکه چې وسېږي ولته دومره دغه واسه دغه نو چې کرکټ وکړو بس بوکس کلب نږدې او نو مغه د مغه نه وخت نه بس ما بوکس سره مخه شلو شروع کړو خوښ مې شو اوس پکې دومره کار مې وکړ. استادان خو زما ټول خارجین دي او چې دی انګلیسان دي، د مغه ملک پروفیشنل کوچز دي چې خپل مم زما دا اوس دستي استاد مې چې دی ریچارډ ویلیمز نومیږي چې خپل مم د دنیا قهرمان تیر شوی، دوه دفعې کامن ویلت ټایټل یې مغسته او اوس چې دی زه ډیر خوشبخت انسان یم چې زه د سیو کس سره زه تمرین کوم او ما لار راخې. راتلونکي سیالۍ د خیر ان شاء الله روانه ده په نوومبر په 9 تاریخ باندې په لندن کې.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. آیا پوهیدئ چې د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لیگ سیالیو کې کومو لوبغاړو خې لاسته راوړنې درلودې؟ که په اړه معلومات نه لرئ نو فیروزه عزیزی مو ترې خبروي.
نجات مسعود چې له بند امیر لوبډلې سره ولوبید تر ټولو توپ اچوونکی زیاتې وکټې واخیستې. هغه سکل شپږیزه لیگ د ایولس وکټو په اخیستو سره پای ته ورساوه او مخکښ وکټې اخیستونکی و. نوموړي په یوه لوبه کې د بوست لوبډلې خلاف 15 وکټې واخیستې او د غوره بالر یا د شپږیزې د دغه پړاو د بالینګ غوره څیرې لقب یې واخیست. په وکټو کې دوهم مقام د نوین الحق و. هغه لس وکټې واخیستې او له مسعینک لوبډلې سره ولوبید. دریم ځای بیا وقار سلام خیل خپل کړ، نوموړي لس وکټې واخیستې او کابل بازان لوبډلې سره ولوبید. یمین احمدزی چې مسعینک لوبډلې سره ولوبید 9 وکټې واخیستې. حمزه هوتک د کابل بازان لوبډلې توپ اچوونکی و، اته وکټي واخیستې او نور احمد بیا د مس عینک لوبډلې کین لاسای لیگ بریک چینامن توپ اچوونکی و چې اته وکټي واخیستې. زیاتې منډې جوړوونکی توپهونکی جاوید احمدی چې په یوه لوبه کې د بوست لوبډلې خلاف 112 ناسوځېدلې منډې وکړې، په 2019 کال شپږیزه لیگ کې 355 منډې جوړې کړې چې تر ټولو مخکښ و. نور علي ځدران بیا 345 منډې وکړې. کریم جنت چې کابل لوبډلې سره ولوبید دریم نمبر توپهونکی شو، هغه 312 منډې وکړې. ابراهیم ځدران چې امو لوبډلې سره لوبیده په 15 لوبو کې 208 منډې کړې وي. اصغر افغان 245 منډې او افسر زادی بیا 211 منډې کړې وي.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
جگر
دل تیر ہر سیا شم غم سے